السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم. د ازادي رادیو د خبرونې په پیل کې په موکړې مهمو خبرونو ته په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پرون یک شنبه د 15مې ورځې په مخه هم دوام درلوده. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د عیني شهیدانو په حواله وویل چې د انټرنیټ د پرې کېدو په فضا کې د اعتراض کوونکو د ځپلو لړۍ روانه ده. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان پرون وویل چې د اعتراضونو له پیل راهیسې 192 تنه وژل شوي چې 9 تنه یې تر 13 کلونو کم عمر دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان هم په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې ایراني ځواکونو د اتو ولایتونو په 13 ښارونو کې اعتراض کوونکي په ډزو، فلزي ساچمو، اوښکې بهوونکي ګاز، اوبو او وهلو ډبولو ځپلي دي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په تروت سوشل کې وویل چې ایران ښایي تر بل هر وخته ازادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحد ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان بیا امریکا او اسرائیل په ایران کې د ګډوډۍ په هڅو تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د یو پلاوي په مشرۍ پرون یک شنبه عمان ته ولاړ. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی ندیم به د عمان له چارواکو سره د لوړو زده کړو په برخه کې د همکاریو پر پراختیا او د علمي تجربو پر تبادلې خبرې وکړي. تر دې سفر څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو د همکاریو د پراختیا په موخه تلیفوني خبرې هم سره کړې وې. امیر خان متقی په دغو خبرو کې خپل عماني سیال بدر بن حمد البوسعیدی ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړه. عمان هغه اسلامي هیواد دی چې نجونې پکې د تحصیل ترڅنګ د کار او رای حق لري، خو د طالبان حکومت واک ته له رسېدو وروسته نجونې او ښځې د تحصیل او کار له حقه تر ډیره محرومې کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي پر دغه هیواد د روسیې وروستي بریدونه د روسیې د هوښیارې او بدبینانه ترهګرۍ بیلګې دي، ځکه په خبرې د ژمي په سړه هوا کې د انرژي سیستم ډیر زیانمن کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرون یک شنبه د زلنسکی په حواله ویلي چې روسیې تیره یوه اونۍ کې پر اوکراین نږدې 1100 ډرون وسلې، 890 هدایت شوي بمونه او څه باندې 500 بیلابیل توغندي ویشتلي دي. که څه هم زلنسکی د ژغورونکو او مرسته رسونکو ټیمونو کارونه ستایلی دي، خو زیاته کړې ده چې په ډیرو سیمو کې د روسیې له بریدونو وروسته وضعیت ستونزمن دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د روسیې د بلګرود والي وویل چې د اوکراین د توغندیو له برید وروسته په دغه سیمه کې د 6 لک کسانو برېښنا قطع شوې چې نه مرکز ګرمي لري او نه هم اوبه. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې په یوه دوستانه او تمریني لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړه. استرالیایي لوبغاړو په نامیبیا کې پرونی لوبه کې افغان لوبډلې ته 168 منډې هدف ورکړ، خو افغان ځوانانو لوبه په 6 وکټو او 4 بالونو وګټله. دا تمرینی لوبې د 19 کلنو د نړیوال جام په ترڅ کې ترسره کیږي. تر دغه جام مخکې به افغان لوبډله بله تمرینی لوبه د چهارشنبې په ورځ له سریلانکا سره وکړي. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره کیږي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي افغانستان ته له ایران او پاکستان نه راستنې شوي کډوال له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې دي خپل عزیزانو ته اندېښمن دي.
چند روز به ایسو به خاطر لتیرو تورزی رهیز میل خور سر رهیز دولاری که نلرم تس انترنت قطعه او دا وضعیت مگلا پردیر اندېښمنونه دیده.
د خبریال ناظره رشیدی کورنۍ وایي هغه په محبس کې له سختو ځورونو سره مخ ده.
خبري ازش نه بود،
پړې کوم خبر نه و. مور مې دا غیره په
پیدا کېدو لپاره له کوره وتلې وه. بلاخره یې پیدا کړه. طالبانو له هغې ګوتې لګولې وې او نوم یې پرې.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویل ایران او پاکستان افغانستان ته راستانه شوي څه باندې 2 میلیونه کډوال د ژوند له جدي ستونزو، د سرپناه نشتوالي، اساسي روغتیایي خدماتو ته محدود لاسرسي او پراخې بیکاري سره مخ دي. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چې پرون یکشنبه خپور کړی، د 2015 کال د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې د دغو راستنو شویو د ژوند شرایط ارزولی دي. له ایران او پاکستان څخه راستنیدونکو آزادی راډیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې له جدي ستونزو سره مخ دي او لا تر اوسه په هیواد کې عادي ژوند ته نه دي چمتو شوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
دا کډوال چې تازه له پاکستانه راستون شوی د ژوند لستړو سر ټکوي. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان له راوتلو وروسته کندوز ته تللی او همغلته یې اړولي.
دلته د یو بل چا په کور کې مو کوچنیان له غورځولي د سامان مو باران جمع الواوا او ته پراته دي چې ولته غلی وم. طالبان ته هم ورځم، ما څه کومک راسره وکړي خیمه تمبو ممبو یو شی ولای بلته خالي لاس راړم. کور سره بکره نه پیدا کېږي، لږ زر افغاني باندې یو کوټه قدر کې ځای بکره دی چې هغه به بټي ته بجلا اخي بجلی ته بجلا ورکه او به بجلا.
له پاکستانه کندهار ته یو ستون شوی افغان کډوال هم ورته شکایت لري.
دلته خو موږ چې درې اولادونه لرم، پیزه خواهی سړی کېږي، یخی کېږي، زمغه لپاره خوب نشي کولی. بس دا یو ترپال دی، نه یو ترپال نه ویل کېږو کرای کو پیدا کېږي نه پیدا سي. هم ډېر ګران، ډېر قیمته. که موږ سره مرسته ونه شي موږ به ختم شو.
پر پاکستان سربېره له ایرانه ستانه شوي کشمیر خان هم ازادي راډیو ته وویل چې د 14 کسیزې کورنۍ مشر او کابل کې دا مهال د بې وسۍ شپې ورځې تېروي. له ایران او پاکستان څخه راستانه شوی افغان کډوال داسې مهال دغه شکایتونه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې څه باندې 2 میلیونه کډوال چې تیرو 2 کلونو کې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي، د ژوند له جدي ستونزو، د سرپناه نشتوالي، اساسي روغتیایي خدماتو ته محدود لاسرسي او پراخه بیکاري له ستونزو سره مخامخ دي. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ د جنوري په 11مه پر خپل ایکس پانه خپاره کړی راپور کې ویلي افغانستان ته له هرو 4 ستنو شوو کډوالو څخه یو یې مناسبه او مطلوبه سرپناه نه لري. د سازمان په وینا یوازې 12% راستانه شوي کډوال دندې لري او پاتې نور بیکاره دي. سازمان په خپل راپور کې د 2015 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د راستانه شوو کډوالو د ژوند شرایط څېړلي. دوی دغه راز موندلې چې له نیمایي ډېر راستانه شوي کډوال د هویت او نور اړین اسناد هم نه لري چې دې چارې له حکومتي، بانکي، روغتیايي او تعلیمي خدمتونو بې برخې کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د 2015 کال د اکتوبر تر میاشتې پورې د راستنېدونکو شمېر 2.4 میلیونه ښودلی و، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR د ډسمبر په 19مه په خپل کلني راپور کې وویل چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری یې په زور ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم دا شمیرې تایید کړي او له کوربه هیوادونو یې غوښتي چې د افغان کډوالو د باعزت راستنېدو اسانتیاوې برابرې کړي. نړیوالو سازمانونو ویلي چې افغان کډوال هغه هیواد ته ستنول کېږي چې وار له مخه له بې وزلۍ، محدودو خدماتو او د اقلیم د بدلون له ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ریپورټونه وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې غور کوي چې په ایران کې د حکومتي ځواکونو لخوا د معترضینو د ځپلو د مخنیوي لپاره له کومو لارو کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پرون یکشنبه د 15مې پرله پسې ورځې لپاره دوام وکړ. نیویارک ټایمز او اکسیوس رسنیو د چارواکو له قوله چې نوم یې نه دی ذکر شوی رپورټ ورکړ چې د امریکا ولسمشر چې 13 اونۍ په تهران کې توندلارو مشرانو باندې خپل فشار زیات کړ، اوس په دې غور کوي چې له کومو لارو د مظاهراتیانو ملاتړ وشي. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي ترامپ به د خپل هر اقدام د کچې او څرنګوالي په هکله تصمیم ونیسي، وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې د سه‌شنبې په ورځ به ولسمشر ته مشخص انتخابونه وړاندې شي. ورځپاڼې په خپل رپورټ کې وویل چې په راتلونکو احتمالي ګامونو کې پوځي بریدونه، د ایراني پوځ پر وړاندې د پټو سایبري وسلو ځای پر ځای کول، او د ایران پر حکومت نور بندیزونه لګول شامل دي. بلخوا د بشري حقوقو سازمانونو او د ایران دولتي رسنیو پرون یکشنبه د ایران په لسګونو ښارونو کې د لاریونونو، د مظاهرچیانو د نیول کېدو او د زور زیاتي د پیښو رپورټونه خپاره کړل. د نښتو او زور زیاتي احتمال وروسته له دې زیات شو چې حکومت هم په خپلو پلویانو غږ وکړ چې نن دوشنبه په ټول هیواد کې سړکونو ته راووځي او هغه څه چې د امریکا او اسرائیلو تروریستي اعمال یې بولي وغندي. بل ورته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ په خپله خواله رسنۍ تروت سوشیال کې ولیکل چې ایران ښایي تر هر بل وخت ازادي ته نږدې شوی وي او متحد ایالات د مرستې لپاره چمتو دي. ولسمشر ترامپ تېره اونۍ ایراني چارواکو ته خبرداری ورکړ چې متحد ایالات وضعیت په دقت څاري او ټینګار کوي چې چارواکي د لاریون کوونکو له وژلو ډډه وکړي. ترامپ د جنوري په 9 د سپینې ماڼۍ یوې غونډې ته وویل ایران په لویه ستونزه کې دی، داسې ښکاري چې خلکو د ځینې ښارونو نیولو ته مخه کړې، څو اونۍ مخکې هیچا فکر نه کاوه چې داسې څه به وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
بیا هم د ایران په اوزات هم کېږو. یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشت دي، په هغه هیواد کې وروستي وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي ایران کې د انټرنیټ خدمتونو بشپړ قطع کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوسمهال له هغوی سره هیڅ ارتباط نه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې په ایران کې له تاوتریخوالي ډک لاریونونه لا هم روان دي، یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشتي دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. دوی وایي په هغه هیواد کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوسمهال ورڅخه هیڅ ډول احوال نه لري. د ښځو د حقونو یو افغان فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده وایي یوه خوري چې نږدې شپږ میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې، له تېرو څو ورځو راهیسې ورسره هیڅ ډول اړیکه نه کېږي چې له امله یې دوی ډېر اندېښمن دي.
چند روز به ایسو بخاطر لطیرو تورزی رحیس میل خور سر هیچ دولاری که نلارم زکر انترنت قطع ده او دا وزیعت مگل پاره دیر اندیخ منون که ده. هیچ دول دا خور دا مرگوشوان پاره هیچ معلومات نلارو.
و سلامت از اونا ما نداریم.
د زاهدالله په نوم یو بل افغان چې په کابل کې اوسیږي وایي ورور یې ایران ته د خوارۍ مزدورۍ لپاره تللی خو له تېرو څو ورځو راهیسې درک نشته.
زما یو ورور تېرې شپږ میاشتې راهیسې په ایران کې کار کوي. موږ شاته وضعیت شېبه په شېبه خرابېدو په حالت کې دی. انټرنټونه په بشپړ ډول قطع شوي دي. خپل ورور ته ډېر اندېښمن یو ځکه چې هېڅ اړیکه ورته نه نیول کېږي. مور مې ډېره اندېښمنه ده، هره شېبه ټلیفون باندې کوشش کوي چې اړیکه ورسره ونیسي خو اړیکه نه نیول کېږي.
دا افغانان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو لملاتړو بنسټونو غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په ایران کې میشت افغان کډوال چې له وړاندې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، په اوسنیو شرایطو کې باید په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه وانخلي. له ډلې یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل
همیشه طبقات متضرر
دي، وایي په دغه ډول وضعیت کې ځانګړي کسان لا ډېر زیان ګوري. په ځانګړي ډول په ایران کې چې له وړاندې موږ تجربه لرو چې دوی یوازې افغانانو ته پلمې کوي، نو ځکه باید افغانان څو برابر زیات متوجي اوسي او هیڅ داسې کوم کار ونه کړي چې هغوی ته پلمه په لاس ورکړي. په لارینونو کې په هیڅ ډول باید برخه وانخلي او دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکلو ډډه وکړي. آن هغه کسان چې له ایران بیرون هم دي باید هلته د میشتو افغانانو لپاره له خپلو لیکلو سره احتیاط
وکړي. په ایران
کې د پیل شویو لارینونو له امله د جنوري له اتمې راوروسته انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ توګه پرې او د ایران حکومت د جنوري په 10 رسمن منلې چې انټرنیټ دوی قطع کړي. د خلکو دغه پراخ اعتراضونه چې نن د جنوري 15 ورځ ده د لوړ انفلاسیون په غبرګون کې پیل شوي چې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره سیاسي شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې میشت د جمعې په ورځ د اعتراضونو پر مهال د لسګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. که څه هم په ایران کې د میشت افغان کډوالو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د تېرې قوس میاشتې په 15 د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدي شمېر شاوخوا 15 میلیونه کسان یاد کړو.